درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته چې زه عصمت څاروان یې وړاندې کوم ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمد صافي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي او ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی. د یمن حکومتي سرچینو پرون شنبه وویل په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د دغه هیواد د مارب ولایت په نښتو کې لږه نوي تنه وژل شوي دي او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کیږي چې د ښځو برقه منع کړل شي او که نه. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلی اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والي تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لیږلی چې د اور د دلیل او کره زیان په اړه پلټنې وکړي.
دری آتشوزی سه ذخیرگاه تجار
په دغه اور لګیدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بارونکی موټر سوځیدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهی ګمرک نور برخو ته هم زیان نه دی رسیدلی.
جاهد هم در ازوی د اور په وژلو کې د ایران د جنوبي خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا پنځه سوه ټانکرونه پکې وسوځېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بېرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و ازادي راډیو ته وویل چې بېرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفاوې بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوی نورې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوند هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې په ننګرهار کې وژل شوي چې درې د رسنیو کارکوونکي او یوه بله ډاکټره وه. دوی نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې ویلي جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د ښځو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. د کونړ ولایت په مرکز سره آباد کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم چاودنه تیر ماښام و بجې په یو رستورانت کې وشوه. په پیښه کې یو ټپي ازادي راډیو ته وویل
زمون چې داسې یو دوه قدمه واغس یو بخشو د بخ سره نو خاوري او ویری او لمبه ودسي.
د کونړ د امنیت قمندانۍ ویندوی فرید الله دهقان وایي چې دا پیښه د کبانو په رستورانت کې د ګازو د ډبې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سختریزي وژلي دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویاو دوسالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې دا خبر تایید یا رد کړی نه دی. د یمن حکومتي سرچینو پرون شنبه وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د معرب ولایت په نښتو کې لږ تر لږه 90 تنه وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. دا تیل لرونکې سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستی مرکز ګڼل کیږي. د یمن حکومتي سرچینو ویلي چې په وروستیو نښتو کې دوه دیرش دولتي ځواکونه یا د حکومت پلوي قبایل وژل شوي دي. دوی د حوثي یاغیانو د وژل شویو کسانو شمیر 850 تنه ښودلی دی. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې لسګونه تنه نور ژوبل شوي دي. په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منع کړل شي او که نه شي. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر لسګونو تنو نه اوړي. مخکې تر مخکې نظر پوښتنې شي چې د موافق او مخالفو شمیر ډیر سره نږدې دی. که په ټول پوښتنه کې د خلکو اکثریت د برقې پر ضد رایه ورکړه، نوی قانون به سړي هم له دې راګرځوي چې خپلې ښځې د مخ پټولو ته مجبوره نه کړي. او د روغتیا نړیواله اداره وایي په اروپا کې یو وار بیا د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دې ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمیدو وې، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې 1 میلیون نوي پیښې ثبت شوې چې تر ورتیرې اونۍ په سلو کې نوي ډېرې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اکثره نوي پیښې د کورونا د انګلیسي بڼې دي. د کورونا دا ډول وایرس په لسو هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، آیرلند، جرمني، فرانسې، هالند، اسرائیل، اسپانیا او پرتګال کې زیات دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د آزادي رادیو د خبرونې ته چې د میرحمت صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي هرکلی وایم. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي آزادي راډیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرشنۍ وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډېره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنې وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلي احدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
وړاندوینه دا ده چې سږ کال ممکن شاوخوا 10% اورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم سي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سږنی کال څه نا څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدي وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري او دغه راز نړیوالې موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای په ترینکوټ کې 12 جرب ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلی دي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نو وبستا نه د برمې واس لرم نه د شتو کې ځکه لرم. دا د تور ولاړه ده تلاش یو ولستنا یا لپسیری پاش خوروار غنم فوزه د کال خرم وسندان زست په جزو څوک
لا دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال سازمان WFP هم ویلی و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال 12 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه دې ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقدو مرستو پلان لري.
د ته په پام چې د ژمي په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورښتونه شوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه خلیې ته اړتیا ولري. خو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او له کبله به یې سیلونه هم راووزي. دا خبرداری وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورښتونه لږ شوي چې له کبله د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ګاندو ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښو اټکل کېږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونه د ورښت او سیلابونو پیښو امکان شته. ورښت کچه په بیلابیلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د ده په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 2 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15% کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له آزادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر بنسټ خپل چمتووالی لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبري کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 میلیمتره ورښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې تکوالو
ټکوله پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړې کې
د کابل ورسپانو نن څلیکلي وس هم د کابل رسپانو ته کتنه واوري.
800 رسپانی د ملي شورا د ولسمې دورې پرنيستغونډه کې د ولسمشر غنی په هغه خبرو تمرکز کړی چې ویلي د انتخاباتو لاره د واک لیک ورته یو اصل د یو هیڅ ډول معاملې پرې نه کیږي. د لیکوال پانچ ولسمشر غنی د اشاره د سولې لپاره د امریکا نوې طرحې ته واچ ولسمشر غنی ورسره مخالفت کړای. ورسپانې لیکلي چې د ولسمشر غنی ظاهرا سرګندونې داسې وي چې هغه چمتو دی چې د سولې او په قدرت کې د طالبانو دیموکراتیک مشارکت لپاره د خپل حکومت موده کمه او ټاکنې ترسره کړي چې مدیریت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه وي. خو په وینا چې د غنی خبرداري دا و چې نوموړی به د هرې هغې طرحې په وړاندې ودرېږي چې د قانوني بنسټونو د لغوه کېدو لامل شي. ورسپانې د ولسمشر غنی له دې څرګندونو هرکلی کړی خو پوښتلی چې آیا طالبان به د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې په ټاکنو کې ګډون ته قانع شي. د لیکوال لاندې د دغه پوښتنې ځواب ښی نه وي ځکه طالبانو تل ولسمشر غنی د جګړې د دوام لامل یاد کړی. هیواد دولتي ورسپانې هم ټینګار کړی چې واک او اقتدار ته رسیدل د ملت په ارادو پورې تړاو لري. وړاندې راغلی که طالبان او یا هم بله هره ډله غواړي چې واک ترلاسه کړي او قدرت ته ورسیږي نو بیا هم اړ دي چې د ملت رایې خپلولو لپاره ملا وتړي او ملت ته رجوع وکړي. ورسپانې د ولسمشر غنی هغه خبرې هم اخیستې چې واک به له قانوني لارې خپل ځای ناستې ته پرېږدي چې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل شي. لیکوال لیکلي د ښاغلي غنی خبره سمه او پر ځای ده چې افغانستان یو ولسواک نظام لري چې د خلکو په رایه انتخاب شوی او راتلونکی حکومت او مشرتابه هم د پردیو د طرحې پر بنسټ نه بلکې د اساسي قانون پر بنسټ او د خلکو په خوښه او رایه انتخابیږي. او مسیر ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د سرپرستۍ لړۍ په ختمېدو ټینګار کړی. وړاندې راغلي سره له دې چې روان کال ولسي جرګې د حکومت د کابینې اکثریت غړیو ته د تایید رایه ورکړه، خو لا هم ځینې ادارې او وزیران د سرپرستانو له لورې اداره کېږي. د لیکوال په وینا نه یوازې په کابینه کې بلکې د افغانستان په اکثریت ادارو کې د ولایتونو مرستیالانو په کچه د سرپرستۍ دود لا هم پر ځای دی، او دې مسلې نه یوازې دا چې پر حکومت د خلکو باور کم کړی بلکې چارې هم ټکنۍ او ستونزمنې کړي دي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د سرپرستۍ دوام فساد او کمکارۍ ته هم زمینه برابره کړي. د دغې ورځپاڼې په وینا که حکومت په رښتیا هم غواړي چې شفافیت رامنځته کړي، نو ښه به وي چې ژر تر ژره د سرپرستۍ دود ختم کړي او اجازه ورکړي چې ولسی جرګه رښتینې افغانانو خدمتګارو او داسې کسانو ته رایه ورکړي چې په دې حساسو شرایطو کې د ملت درد دوا کړي.
د سندرو میلمانه
چاپیر پنگری زانو
مهربانه خدای پنامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله قبول کړي. نن د پنځشنبه ورځ د تاسو لیکونه او ایمیلونه می تاسو ته راوړی دي. ایمیل د ما سره چې ماته رسیدلې ده لیکل شوی دی پکې وایي: سلامونه نیکی هیله، مې و منې غا ملا امینی د پروان ولایت سیاګر ډیر زیاته مننه کوم. اغا ملا امینی چې د پروان ولایت نه تاسو مونږ ته ایمیل استولې او کور آباد خوشاله اوسئ.
پاسی گڈی گئی زغری بانو خالی کلا او کلینا لکا غنم پڈا گلا سلام درد ولاڑ ماں خدای دپار لگ میں واخلا سلام نا گلاب لسل شہزادہ دے اورام دل چامبیل نوکران نیولی دینا او کز خبر وچ دل کنا دے جانا نظر سارا پکر سے دا کلم کلم درد سے نا شما دخل زان میں کلا اشو میانا گلی شکب لی دی اور اغلا محبوبا پٹ خند لی دی اور اغلا محبوبا گلی شکب لی دی اور اغلا محبوبا پٹ خند لی دی اور اغلا محبوبا خندلی دی اور اغلا محبوبا چامندلی دینا قدرت رشتا مکان دینا رشتا چپ دربار کے دے پزورا یو جانا خدا چستا دیار اخلاص شما دبنگرو بار پیار شرم دانا نپ خدا نمزڑا زرگ ندا
بیا هم تاسو ته خراغ لاس ما سرزو بیا هم تاسو ایمیلونو ته یو ایمیل دی چې موږ ته رسیدلی دی لیکل شوی دی وای سلامونه مینه ادب می ومنئ محمد اسماعیل قلمیار د وردګو ولایت جیل کې ولسوالۍ د صفاخیلو د کلی اوسیدونکی یم اوس مهال د ایران له اصفهان څخه تاسو ته ایمیل در لیږم ډیره زیاته مننه کوم د قلمیار ورور څخه کور آباد خوشاله اوسئ
پڑا در نوڑا مما خخی تیار راشا تور خم باندی چی اوڑم دروازی تیار راشا شا شا تچی گورم شا شا تچی گورم دادی مینا زور ورارا ستاوز مامنس کی جدائی گران خبر آدا گران خبر آدا گران خبر آدا
سفر خدا دی دبخ بیڑی روان کا
لپی لپی وینے با پخلا در پسے واچوم
ستړي مشه بیا هم تاسو ته خراغ لازم لیکونه او ایمیلونه مې تاسو ته راوړې دي. موږ ته ایمیل رسیدلې ده لیکل شوی دی وای سلامونه تاسو ته او په لر او بر افغان وطن کې ټول اوریدونکو ته زه لیلا وردک د وردګ ولایت له چاغتو څخه دته ایمیل کوم او که کیدی شي وای د صوفیا کیف یو سندره راته نشر کړئ. کوم تاسو ته خرغلاسه ما بیا به هم راشو تاسو ایمیلونو ته او د ایمیلونو څخه به یو ایمیل ز تاسو ته وایم ایمیل دی چې مونږ ته رسیدلای دی لیکل شوی دی وای تاسو ته او تاسو تخنیکی همکار ته او بیا د ازادي رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته سلامونه او بیا هم سلامونه. زه تنګیوال د وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د تنګی درې د جوی زرین د کلي اوسیدونکی یم. اوس مهال په کابل کې د اقتصاد پوهنځي د شپږم سمستر محصل یم. ډیره زیاته مننه کوم.
جوان تاسو کې بولي اور دې جوان تاسو کې بولي اور دې خپل نیک او سبا ما پرته دې خپل نیک او سبا ما پرته دې زه هته راکې دې خپل وان پرته دې زه هته راکې دې خپل وان پرته دې څنګه په We'll be right back.
دوستانو سندره مو واوریدله په دې لاره چې تاسو خوښ شوي اوسئ. به هم راځو ایمیلونو ته. د ایمیلونو څخه ماته یو ایمیل رسیدلی دی. سلامونه او احترامات. عصمت الله یم له پاکستان صوبه بلوچستان څخه. ډیره زیاته مننه کوم. نو فکر کوم چې د سټوډیو وخت تمام دی، پای ته رسیدلی دی. دا وه د نن ورځې د سندرو میلمانه خپرونه. تر بلې خپرونې خوشحاله و خوشحاله ژوند ولرئ. د الله پامان.
بجان متر کما رات آیا جانا بجان متر کما رات آیا جانا دہجران پو کسے دلا سن سوانی دا دہجران پو کسے دلا سن سوانی دا سرو مل کے متالشی پاکستان اشنائی دا مینستا میں زندگی دا ہو خیر کڈیرا میں پاری دا مینستا میں زندگی دا ہو خیر کڈیرا میں پاری سہر سواری اس میں تا سر یاری دا ہل پہر سہر سواری